کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن سیشن بده د غبرګولیا جوزا ولسمه د جون میاشتې اومه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي وي. تفصیل وروسته اورېدلی سي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر په افغانستان کې زیاتېدونکي اقتصادي بحران او بېوزلۍ ته اندېښنه څرګنده کړه. کیلو فیلون په یو ټویټ کې ویلي په کابل کې لا هم ګڼ کسان ګوري چې د خوړو رانیولو لپاره د خپل کور وسایل خرڅوي. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بحران په ژورېدو سره په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ شوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وایي حکومت د آینکو مسو کان د ژر تر ژره سپړلو لپاره له چینایي کمپنۍ سره همغږي ته چمتو دی. نوموړي دغه څرګندونې پرون د چین ایم سی سي کمپنۍ له مشرتابه سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړې. په دې اړه اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې دغه لوی کان د سپړلو چارې څه وخت پیلېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې وضعیت یو خطرناک حالت ته په پراخېدو دی. د ده په خبره روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیورودونیسک د کنټرول لپاره په جنگ بوخت دي، خو بیا یې هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زلینسکی پرون یوه کنفرانس ته ویلي د دښمن د خوا په پام کې نیول سوي چې زاپوریژا ښار ونیول سي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سولیوان وایي چې تمه نسته د واشنگټن او مسکو اړیکې دې په نږدې وخت کې ښې سي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوې چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. په دې ساعته خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي. د امریکا یو پلټونکي اداره وایي هغه راپورونه سم نه دي چې پکې ویل سوي وو مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستان د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي دي. دا هم اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري. په خوست کې ځایي خلک د لرغونو آثارو د خوندیتوب غوښتنه لري.
د دې لپاره کسون ولی ولای شي، محافظین ونی ولای شي، مثال د دې لپاره توجه وشي.
د اوکراین ولسمشر د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د کور پر کور جګړې خبر ورکړی دی. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث خبریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاس. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 3 دقیقې او 15 ثانیې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش خپل نوی راپور کې ویلي هغه ادعاوي سمې نه دي چې ګواکې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي دي. سیګر وایي په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلي غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېرې نه دي وړل سوي. وړاندې داسې تور لګول سوی و چې غنی د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره 1.9 میلیون ډالره وړي دي. جزئیات په دې راپور کې. د ازادي راډیو خبریال به په څو شیبو کې په دې اړه تاسو ته راپور درکړي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش خپل نوی راپور کې ویلي هغه ادعاګانې سمې نه دي چې ګواکې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي وي. د ازادي راډیو له خبریال سره مو تماس رخصت دی. نور تفصیل د خبرو.
سیګار دا راپور تازه خپور کړی او وایي هغه ادعاوې رښتیا نه دي چې د افغانستان مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له هیواده د وتو پر مهال میلیونونه ډالر له ځان سره وړي. سیګار په خپل راپور کې په خپل لومړی او دویم صفحې کې د کانګرس جګپورو ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو ته لیکلي چې دا سرکاري چې په هغو ادعاوو کې مبالغه شوې چې وایي مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل څخه د تیښتې پر مهال له ځان سره 1.9 میلیونه امریکایي ډالر وړي. سیګار زیاته کړي په هغو هیلیکاپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی میرمنې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېر نه دي لیږدول شوي. له افغانستانه د جمهور رئیس غنی د وتو په درېیمه ورځ په کابل کې د روسي سفارت یو خبري اژانس سره خبرو کې تور ولګاوه چې جمهور رئیس غنی او سلاکارانو یې د کابل د پریښودو پر مهال له ځان سره 4 موټر او یو هیلیکاپټر د نغدو پیسو څخه ډک کړي وو او د دې امریکایي ډالرو اندازه یې په ټکلي توګه 1.9 میلیونه ډالره ښودلې وه. خو جمهور رئیس غنی د دې تور وروسته په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره رد کړه او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې په دې اړه پراخه او هر اړخیزه څېړنه وکړي. هغه ډاډ ورکړی و چې په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. خو د سیګار په لومړنیو تحقیقاتو کې معلومه شوې چې د افغانستان د مخکنی حکومت د سقوط پر مهال د مختلفو ادارو څخه لسګونه میلیونه ډالر ورک شوي او تر اوسه هیڅ درک معلوم نه دی. سیګار دا هم لیکلی چې پر جمهور رئیس غنی د فساد د تور خبره په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اخبر هم کړې وه، خو کله چې په دې اړه تحقیقاتو غوښتنه وشوه خپله هم خبرو ته حاضر نه شوه او د دې ادعا لپاره شواهد هم وړاندې نه کړل. د سیګار په راپور کې معلومه شوې چې د دې هیلیکوپټرو لپاره د 1.9 میلیون ډالرو لیږدول چې روسیه ادعا کړې وه، آن پکې د 450 کسانو لیږدول درانه و، ځکه چې ځینې هیلیکوپټرې د جمهور رئیس غنی د محافظت په خاطر د مرمۍ ضد شوې وې.
ومردل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو دفتر یا سیګار په خپل یو څېړنیز راپور کې ویلي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه څه چې ځینو رسنوی راپور ورکړی و چې په میلیونونو ډالر له ځانه سره وړي وو، د راپورونه سم نه دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې پخوانی ولسمشر له ځانه سره تر 1 میلیون ډالر پورې پیسې هم نه دي وړي. د عدالت غوښتونکو شورا چې له بېلابېلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي شوراګانو سره یو ځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره هڅه کوي دا ډول مسایل څاري. د دې شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. عمرخیل صاحب، خبرونه ته شر غلاس، د ستاسو نظر څه دی چې په لومړیو کې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ولی د میلیونونو ډالرو په وړلو تورن شو؟
متاسفانه پدی افغانستان شلو کلو کې دغه سي کړنې بار بار تکرار شوی ولې، مګر خوشبختانه پدی اواخر کې دا ثابت شول چې کمتون په اشرف غنی باندې ول پخانی ولسمشر باندې ول او دغه ستوتیاون جوړ شوی ول، هغه ټول ته جواز شول دغه احتیاط ولا هله د منګزادا هله د منګزادا او چې دغه په دې کې دغه رقم چې کوم په افغانستان کې هغه خلک چې شلو کلو کې کار کړی او فعالیت کړی وو، که په دولتي چارواکي ول موسسې ول یا هغه ول، چې دغسې یو معتبره د نړیوالو ټولنې لخوا نه معتبر سازمانونه او نهادونو څخه یو پلټنې یو ټیم غوندې جوړ شي، هغه خلک چې افغانستان کې تورول ول یا په فساد کې ښکېل ول، د هغو هم پلټنه وشي تر څو ملت ته دا جوته شي په افغانستان کې چا خیانت کړی دا، څوک په فساد کې ښکېل ول او څوک په دغه ادارې تر شا دي. متاسفانه داسې کړي په تیر وخت کې سوي دي، موږ مخالف یو او وسې هم دي، موږ مبارزې دي لپاره داسې په افغانستان کې هر هغه چا چې کار کړی دا فعالیت کړی که دولتي چارواکي وله، او اوس مو له سیګار نه هم دا غوښتنه داسې په راتلونکي کې چې دغو دولتي چارواکو او هغه خلک چې ښکېل وو په نظام کې د هغو اکاونټونه څارنه وسي تر څو ملت ته دا هم جوت سي فساد کې څوک ښکېل وو او څوک ښکېل نه وله.
بلې، عمرخیل صاحب، محمد اشرف غنی هغه وخت هم له ملګرو ملتونو په دې موضوع کې د پلټنې غوښتنه وکړه، څه وایست چې د دغه سي تورونو د سپیناوي لپاره په افغانستان کې ستاسو د بنسټ په ګډون نورې ادارې شته چې به طرفانه پلټنې وکولای شي؟
د ښاغلي ولسمشر غنی له چې د غوښتنه کړې ول نیوانو نه سیدې پلټنه دي وسي لیک اقدام ده. زه هر افغان نه مختلف حکومت هغه هم دغه حق نور ته وای کی متاسفانه په افغانستان کې داسې معتبر سهره او داسې معتبر سازمان نه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې وي، نو لکه سیګار او نړیواله ټولنه او هغه معتبر سازمان نه په افغانستان کې بشري مرستې کړې ولې او د ټولنیز عدالت په برخه کې د افغانستان بیا رغونه کې رغند رول درلودلو، نو هغه نه مهیله ده چې دغه رقم څېړون ته دوام ورکړي او کوم خلک چې په افغانستان کې په حاکم نظام کې کیل ولو دې تندې اجرا کړې ولې داغو هم پلټنه وکړي. دغه لړۍ د موږ هیله ده چې دغه لړۍ باید ونه درول شي. د افغانستان هر وګړي او خصوصا په خاصه توګه لړۍ په چارواکو باندې پلټنه وکړي، هغه نه څه وغواړي، دغه ملت ته وضاحت ورکړي تر څو جوته سي په افغانستان کې څوک کیل ولو او چا له خپل موقفه استفاده کړې ده او چا خدمت کړې ده.
بلې، عمرخیل صاحب، اوس ستاسو وړاندیز څه دی چې دغه سي تور لګولو د مخنیوي لپاره باید څه اقدامات وسي؟ رسنۍ باید څه وکړي او هغه کسان چې ټولنیز شبکې یا ټولنیز رسنۍ کاروي هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
زما غوښتنه له ملت نه له افغانانو څخه دا ده مخکې له دې چې گزارش نشر کوي هغه باید وڅېړي، هر له تحقیرآمیزو خبرو نه له تومتول څخه تیر شو. موږ باید مستقل اوسو، خصوصا رسنۍ باید مستقل اوسي. تاسو په تېر د کوم وخت کې چې د افغانستان جمهوري نظام متاسفانه سقوط وکړلو، په هغه وخت کې تاسو وویل چې بعضې رسنیو دغه راپورونه خپاره کړل، حتی بعضې ممالکو دا خپاره کړل. زه ګواکې 160 میلیونه شاوخوا پیسې ولسمشر له ځان سره وړي دي. نو هیله مو دا ده افغانان باید همیشه بې طرفه اوسېږي، ملي منافعو څخه دفاع وکړي، ملي منافع په نظر کې ونیسي، او ناحقه تومتونه مخکې له دې نه چې چا باندې وارده کړي هغو نه جلوګیري وکړي، او یو علمي تحقیقي بحث ته خواته لاړ شي تر څو نتیجه ورکړي.
ډېر مننه. د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل و چې په مستقیمه بڼه را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري. د دې وزارت ویان په خبره دوی هم له طالبانو سره د خپلو ګټو په اړه چې د افغانانو بشري حقونه او د نجونو او ښځو په ګډون د لږکیو حقونه پکې شامل دي خبرې کړې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا متحده ایالات ویلي افغانستان سره په اړیکو کې هر هیواد خپلې ملي ګټې پالي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم مانی چې له طالبانو سره په خبرو کې دوی هم خپلې ګټې په پام کې نیولې. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون له هند سره د طالبانو د نویو جوړیدونکو اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
موږ له دوی یعنی طالبانو سره ډېرې خبرې کړې. په دې ګټو کې بشري حقونه چې د نجونو، ښځو او لږکیو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي او بنسټیز حقونو ته درناوی شامل دی. همدا ډول د هغو کسانو لپاره د خوندي سفر ډاډ ورکول چې غواړي له دې هېواده ووځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د یو ټولګډونو حکومت جوړول او همدارنګه د طالبانو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د دې ګټو یوه برخه بولي. هغه زیاتوي متحده ایالات به په افغانستان کې د یو داسې حکومت ملاتړ وکړي چې د افغانانو د هیلو په ګډون د افغانانو استازیتوب وکړي، د القاعده او داعش په ګډون له ترهګرو ډلو سره مبارزې ته ژمن وي، او تر خوا یې څوک یرغمل ونه نیسي. نت پرایس په افغانستان کې د تختول شوي امریکایي قراردادي مارک فریج نیول هم د طالبانو کار بولي او وایي له هغه سره یې د طالبانو چلند تر څار لاندې دی، خو طالبانو په ځلونو دا تور رد کړی چې ګنې مارک فریج دوی یرغمل کړی دی. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ټینګار کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د تضاد ټکی نه لري، خو اړینه ده چې لومړیتوبونو ته پام وشي.
هغه لوی ستونزې درک کړي چې افغانستان خلک لري، افغانستان یې لري، به دغه مسایل اسانه کېږي. خو تر اوسه داسې معلومیږي چې هغوی داسې شرایط وړاندې کوي چې هغه د افغانستان داخلي موضوعات دي. دوی باید په بهرنیو موضوعاتو فوکس وکړي.
څه کم لس میاشتې کېږي چې طالبان په افغانستان واکمنان شوي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په یوه غونډه کې دا وکړه چې د نړۍ له هیوادونو سره یې اړیکې ښې شوي، او ټولو ته یې ډاډ ورکړی چې افغانستان د بل هیواد د ګټو پر ضد نه کارول کیږي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 14 راپور وښوده چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري، او تر خوا یې داسې حکومت نه لري چې د ټولو لپاره د قناعت وړ وي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ. او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی د دغه هیواد په ختیځ کې د سیبرودونیتسک په سیمه کې له روسي پوځیانو سره د کور پر کور جګړې خبر ورکوي. دا هغه سیمه ده چې لنیولو سره به روسان خپل دې هدف ته نږدې کړي چې د لوهانسک سیمه په بشپړ ډول لاندې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکرين پوځیان لا هم د سیبرودونیتسک په سیمه کې په جګړې بوخت دي. زلینسکی زیاته کړه چې کور پر کور جګړه روانه ده، او روسي پوځیان پر سیورودونسک او لیسیچانسک ښارونو پرته له څه توپیره له یوه سره پرله پسې ډزې کوي. که چېرته روسي پوځیان دا دوه ستراتیژیک ښارونه ونیسي، نو د اوکراین په ختیځ کې به د لوهانسک ټوله سیمه لاندې کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت د ننني استخباراتي خبري بولټن په وینا روسی پوځیانو تیره میاشت د پوپاسنا سیمې پر لور چې د سیورودونسک په جنوب کې 50 کیلومتره لرې پرته ده پرمختګ کړی و، خو تیره اونۍ د پرمختګ مخه ونیول شوه. د دې بولټین له مخې که چېرته ماسکو غواړي چې خپل سیاسي هدف ته ځان ورسوي، یعنی د دونیتسک ټوله سیمه ونیسي، نو باید یا په پوپاسنا کې یا هم د ایزیوم په سیمه کې د سیورودونسک په شمال کې پرمختګ وکړي. زلنسکي تیره شپه په خپله وینا کې بل ورته دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی، او د اوکراین لوی درستیز هم دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په لور روسي پوځیانو خپل قوت زیات کړی دی. که چېرته روسي پوځیان د زاپروژیا ښار چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پروت دی ونیسي، د اوکراین د مرکز په لور به یې پرمختګ آسانه شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې دا راپور هم اوري چې په کندوز کې سږ کال د غنمو حاصلات ډېر کم سوي دي. دغه راز د خوست اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د لرغونو آثارو ساتنې ته توجه وسي. خوست د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
د قینی انخوی د ریل پټلۍ پروژې کار له یو کال ځنډ وروسته له سره پیل شو. د بلخ ولایت د ریل پټلۍ ریاست له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د قینی انخوی له 10 کیلومتره اوسمنې پټلۍ څخه چې 9 کیلومتره تر تیر کال رغول شوی و، د پروژې پر پاتې برخه کار تیره ورځ له سره پیل شو. د بلخ ولایت د ریل پټلۍ ریاست مسؤلان وایي د تیر کال تر اسات میاشتې د یادې پټلۍ تر 9 کیلومتره ډیره برخه رغول شوې وه، خو د سیاسي تحولاتو له امله یې د رغولو چارې درېدلې وې. ټاکل شوې د یادې پټلۍ پاتې برخه تر راتلونکې یوې میاشتې ورغول شي او رسمن ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د قینی اندخوی ریل پټلۍ د داخلي شبکې برخه ده چې ټولټال لګښت یې 30 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي. په ننګرهار ولایت کې د خرما حاصلات ډیر شوي. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست مسؤلان وایي د دوی څېړنې ښیي چې د یاد ولایت په کانال کې به سږ کال د خرما حاصلات څه باندې 60 ټنو ته لوړ شي. د ننګرهار د کانال ریاست په خبرپاڼه کې راغلي چې سږ کال به د دې ولایت په کانال کې د خرما له 40 جریبه روزل شوي بند څخه 60 ټنه خرما ترلاسه او ګاونډیو ولایتونو ته به صادره شي. تیر کال د ننګرهار له کانال څخه 44 ټنه خرما ترلاسه شوې وه، خو د ننګرهار کانال ریاست سږ کال د حاصلاتو د ډیرېدو له امله په معیاري کرهنیزو لارو چارو د بڼونو روزل بولي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 2.5 پوله، یو یورو 6.9 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 110 افغانۍ 8.5 پوله، یو سعودي ریال 3.0 افغانۍ او 3.5 پوله، زر هندۍ کلداري 1.0 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 448 افغانۍ، او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
لا خبرونو ور اخوا
د برخه تمو بیا هم په سلامونو هرکلی کو. د کندز چارواکی وایي چې د بارانونو د نو ورېدو او وچکالۍ له کبله د غنمو حاصلات خورا کم سوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د للمي غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی، خو بیا د ابي غنمو د حاصلاتو کچه د قناعت وړ بولي. د چارواکو په خبره تیر کال په ژمي کې د واورې نه ورېدل او دغه راز د روان کال په پسرلي کې د بارانونو نه ورښت هغه لاملونه دي چې له امله یې د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه ریاست د کرنې د ترویج کارپوه محمد منیر نیازی په دې تړاو آزادۍ راډیو ته وویل:
خوشبختانه حاصلات آبی ما نسبتا خوبتر است.
له نیکه مرغه سږ کال زموږ د آبي ځمکو د غنمو حاصلات ښه دي، خو له بده مرغه سږ کال د پسرلي په موسم کې د بارانونو نه اورېدو له امله 80% د للمي ځمکو د غنمو کښت له منځه تللی دی او للمي کاره کروندګر متضرره شوي دي.
د دې ولایت د للمي ځمکو کروندګر چې د وچکالۍ له امله متضرر شوي دي له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د کندز د علي اباد ولسوالۍ یو کروندګر 40 کلن پاینده محمد راته وویل:
سکالی اوچکالی دا بیخی دیقان ضعیف دا او اتس لال ما خو پاک پاکی زوو چه دی چه لخپل آغا تخمم نسی پورا کوای آو آویم چی دا پروسگان اصل نیم پا نیم کام دا من سر باید خیره موسیسی مثال دا خیره بری دی خارجی موسیسی زراد سر و دیقان سر کمکو کی
دی ولایت دا شرچه ولس والی یو کروندگر شعباز وای چه پسلویخ جریبه للمی زمکه که غنم کرلی و خو وچکالی طول کختی ور تلمن زوڑای دای
چه سکال کشتونه و نس و دیکانان دیر با مشکلات که و للمی پاکی وچ سوی سلویخ شوی یعنی بارانون بیخی با و نس ببندی دست مسلمانان دی چه یوا بوجی وره نلری بکور که پا للمی که پاشیلی پا وی که یو پتای هم نلری اول زیم پا وی که یو جریب نلرم اغا للمی که می پاشیلی و وچ سو دیکانان دیر بستون زکی دی
دی نموری ولی دی قلعزال ولسوالی یو کروندگر خانوالی وای که حکمت پا وقت سره لدوی سره مرسته و نکدی نو خای زیاد شمیر خلق بله قهطه سره مخشی
نو کار ونس رو رو دیمانه غنم ونس و گرد داسی یو یو دیش ولار دیمه ملچر سو وست ملو خودل نو بخی مرس تاوان سو برو رو دیمانه بخی دی تاوان دی چی یعنی تاوان ملاک ده آقا ده مطر کریم ملاک برابر سایی تاوان چی پا زرنجو کرد دلتا یعنی کردیم بدر بودی خیمی مودی دیم
دی چارواکو دی معلومات لومخی پا کندس که دی کخت وار دول لکو در دیر زر و دریس و دولس هکتار بیزمکا او اتت سلویک زر و اتت سو و شل هکتار للمی زمکا موجود ده کندس پا شمال ختیز دون که دی هیواد لمهم و کرنیز و ولایتون سخش شمیرل کیگی او پخوا کلون که دغه ولایت دی افغانستان دی کندو پونم هم یادی ده خو یو شمیر کندزیان وای په ورستوی کلونه کې د دې ولایت په زراعتي ځمکو کې د اسوګن کورونه جوړ شوی دي او پر دې سربیره د نفوس زیاتوالی او پر لپسې وچکالی هغه لاملونه دي چې اوس دغه ولایت د هیوادوالو د اړتیا وړ غنم نشي پوره کولای
د خوست اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې لرغوني ځایونه او آثار د منځتلو لګواښ سره مخامخ دي نور حال په دې راپور کې
د خوست اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د لرغونو ځایونو او تاریخي توکو ساتنې او رغونې ته د پاملرنه وشي دوی وایي دا مهال په خوست کې لرغوني ځایونه او تاریخي توکي د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په خوست کې تر شلو پورې تاریخي ځایونه شته چې له دې جملې په وروستیو دوه لسیزو کې یوازې د حسن کوټ په سیمه کې د شاه اسماعیل زیارت رغول شوی او نور پاتې دي د خوست اوسیدونکي زاهد خان آزادۍ راډیو ته وویل په دې وروستیو کې خلکو سره د تاریخي ځایونو د ساتنې په اړه اندېښنې ډېرې شوي دي
تاریخي ځایونه او تاریخي آبادات د بشریت په پرمختګ او تمدن کې مهم نقش لري نو د تاریخي ځایونو ساتنه حکومتونو باندې لازمي ده چې باید ساتنه یې وکړی شي د وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته ممکن ډېر زیات تاریخي ځایونه او آبادات د ړنګېدو له ګواښ سره مخ وي له موجوده حکومت څخه موږ غواړو چې د تاریخي ځایونو دپاره ځانګړي کسان موظف کړي او د تاریخي ځایونو موزیمونو او ارشیفونو ساتنه وکړي
د خوست یو بل اوسیدونکی اشرف الله په ځانګړي ډول فارم باغ میلمکور د تختبې کې پوځي کلاوي او خوست موزیم د هغو ارزښتمنو تاریخي ځایونو په توګه یادوي چې که پاملرنه ورته ونه شي نو ډېر به زیانمند شي
تاریخي ځایونه چې کوم دي مثلا ښه مثال یې فارم باغ دی میلمکور باغ دی د تختبې کې د خوست موزیم دی او داسې نور د دې لپاره که څون ونیولی شي محافظین ونیولی شي مثال د دې لپاره توجه وشي لکه په تېر کې هم د دې لپاره ځانګړې توجه نه ده شوې نو د اوسني نظام نه مو غوښتنه ده هیله مو ده چې د دې لپاره دلته موظف کسان ونیسي
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د تاریخي آبداتو او ځایونو د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوي دي د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل امنیه قمندانۍ سره تفاهم ته رسیدلي چې د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره به یوه پوځي قطعه توظیفوي
د پښتني سیمو مورد موږ د امنیه قمندانۍ سره مصلحتونه کړي دي یوې پرېکړې ته رسېدلي یو هغه داسې چې د دې نه وروسته به یوه قطعه فعالېږي چې د دې تاریخي او بستني سیمو ساتنه وکړي اوس هم موږ خبر شوي یو چې د خوست په بڅېخېلو کې یو قبر لوڅ شوی دی او په نورو ځایونو کې هم دا خلک تصمیم لري چې دا کیندنې وکړي
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي د خوست په موزیم کې هم دا مهال تر څلور سوه ډېر لرغوني آثار موجود دي چې د ځینو آثارو او توکو لرغونتوب زرګونو کلونو ته رسېږي د خوست د لرغونو آثارو موزیم چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ په سالون کې جوړ شوی د چارواکو په وینا یې هر کال نږدې دوه زره کسان لیدلو ته ورځي
په غزنی کې د کتابونو یو نندرتون پیل شوی و چې له بیلابیلو برخو څخه ډیری کسان د کتابونو مینوال ورغلی وو. دا هم په دې اړه جزئیات.
په غزنی کې د کتابونو د نندارې اونۍ د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې د دغه اونۍ د لمانځنې په موخه ډول ډول سیاسي، ادبي، فرهنګي، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه نندارې ته ښودل سوي وو. دغه نندارې ته د ولایت له ډیری برخو څخه د ښوونځیو زده کوونکي، د پوهنتونونو محصلان او د کتاب مینوال راتلل. قیس حاکم یار د غزنی پوهنتون په اقتصاد پوهنځي کې د څلورم سیب محصل دی. نوموړی دغه نندارتون ته راغلی دی. قیس وایي هڅه کوي چې هر ځای وي په کتاب موندلو او کتاب لوستلو پسې لټه کوي. دلته په دې موخه راغلی یم چې د خپلې خوښې کتابونه ترلاسه کړم.
دلته کتاب ته زیات ضرورت پیدا کیږي، ځکه محصلین وروڼه د کتاب له مشکل سره، ځکه اکثریت محصلین اقتصادي مشکلات لري، د کتاب له نشتون سره مخامخ کیږي چې منابع او مؤاخذ لپاره، د تحقیق لپاره، د مونوګراف لیکلو لپاره بعض محصلین څلورم سیم کې دي. کتاب ته ضرورت پیدا کیږي، نو دلته باید هر نوع کتاب شتون ولري، علمي کتابونه.
دا غزنی پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د څلورم سیب محصل تاریک الله بیا د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تاریک الله کتاب د ژوند یو ښه ملګری یادوي او وایي دا هغه ملګری دی چې خلکو ته پوهه ورکوي. د ده په ټینګار چې ځوانان د تل له کتاب لوستلو څخه ګټه پورته کړي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې خلکو ته د کتابتونونو زمینه برابره کړي.
که چیرته کتاب نه وی نو زموږ ژوند به نیمګړی وی. همدا کتاب دی چې زموږ حقیقي ملګری دی، موږ سره ملتیا کوي تر اخره پورې. چې کتاب لولو زموږ روح حوصله تازه کیږي. زما د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دلته د پښتو کتابونو کمبود دی. موږ غواړو چې موږ ته د پښتو کتابونو لا زیات شي، چې هر قسمه معلومات پکې موږ لاسته راوړو.
بل لور ته بیا د غزنی اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د دغه اونۍ له لمانځنې څخه یې موخه په غزنی کې د کتاب عمول، د خلکو او کتاب ترمنځ واټن رالنډول او له کتابونو سره د خلکو مینه پیدا کول دي. د یاد ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي ځینې ځوانان اوس هم ډیری وخت په بې ځایه شیانو تیروي، په خواله رسنیو کې چندان مطالعه نه کوي، هغې هم باید کتاب لوستلو ته وخت ورکړي. نوموړی وایي موږ په پام کې لرو چې د غزنی ولایت په هر ولسوالۍ کې کتابتون جوړ کړو تر څو ځوانان راسي او مطالعه وکړي.
له دې ورځې له لمانځلو هدف دا ده چې موږ غزنیوال ورونه په دې باندې پوه کړو چې تاسې له کتاب سره تعلق جوړ کړئ. کتاب ښه ملګری ده. د کتاب صفت الله جل جلاله قرآن کې کړی ده. نو څونه چې له کتاب سره د چا علاقه او مینه زیاتیږي، دغونه هم په دنیا کې لوړ کیږي، هم په آخرت کې.
په غزنی کې د پوهنتونونو او لیسو د کتابتونونو تر څنګ ځینې نور کتابتونونه هم شته، خو ویل کیږي چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته یې د لوستونکو او مینوالو په شمېر کې کمی راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، اوس هم د څو اورېدونکو پیغامونه.
همدرد هم له لغمان قرغیو ولسوالۍ نه دغه پیغام پرېږدم. د ډېرې مودې پس دلته د موږ دې ولسوالۍ کې او د موږ علاقې ته د کمپیوټري تذکیرو والا نوم لیکلې والا راغلل او ډېرو ولسي خلکو سره مراجعه وکړل او هلته ډېر په تمه راغلل چې زه دا خو یو پروسه ده او شروع شوله. او چې کله خلک راجمع شول نو هغه ثبتولو والا وویل نوم لیکلې والا چې د سپي نفر په سر به سپي تذکیرې په سر به سل روپۍ موږ ته راکوئ. پس دې خبرې سره نو ټول خلک حیران پاتې شول او وس هم چا سره نه ولاو. په لسو کې نهه کسان دې نه لاړل او بس یو نیم کس ورته پاتې شو یا هغې سپینا مې وکړ. نو خلک ډېر مشکلاتو کې راګیر دي او دا خو تقریبا چې لس تذکیرې یو کور کې نو زر روپۍ شي. او بل مشکل دا ویل چې بیا به بایومیتریک ته ښار ته ځئ مرکز ته، اولته به بایومیتریک کوئ او بیا به تاسو ته وخت درکوئ. نو زه دغه هیله کوم له مسؤلینو چارواکو نه، یو ولسي وګړي په حیث چې دغه کار ته خو د خلکو وسه نه کیږي او دغه پروسه ورته لږ اسانه کوي. په پاکستان کې موږ ته شناختي کارتونه راکول، نو د بایومیتریک پروسه یې ټوله راوړې وه همغه ماجرکیم ته. او هغه ټول چې دا ښار ته لاړ چې هلته رشم ډېر جوړېږي او کرایه هم خلکو سره نشته. نو دغه پیغام مسؤلینو چارواکو پوری ورسی دی دا بڑیرا خبر یو پیامل وکی. و سلام په احترام.
له راځي راځي له کارکونکو اوریدونکو څخه هیله لرم چې ما پیغام نشي چې موږ د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ خبره کوو. موږ په ګریش ولسوالۍ د سیمینار په سیمه کې هېڅ مرسته نه ده راغلې په راوسته کال کې دوه درې واره نه مانه مشته کړه خو مرسته نه ده رسر کړې. زما دا هیله د نور ټولو چارواکو چې زموږ خوار غریب ولس سره د ګریش ولسوالۍ د سیمینار د سیمې سره مرسته وکړي. زه ډېره هیله او هرزو لرم زه د امارت ته ډېره توجه وکړي د سیمینار توجه وکړي ډېره هیله لرم. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادی رادیو ته محترمه بخواب قاریانو ته د دروجه ختم چکو او فاتحانو ته دې ته به روپی ورکولې چې ختم به اخلاص کو بیا به روپی ورکولې د خلیبخلی زیر شاه وختوري شي طالبانو بنک نه ورکی.